برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب محترم بفرمایید.
من نکوم سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به یې واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام او خبري برخه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ناټو په هرات کې د خپلې وسرتیري وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او د روسیې ولسمشر پر څو اوکراینی شرکتونو او افرادو د بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. ناټو په هرات کې د خپل یو سرتیري وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناټو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی لومړني راپورونه ښیي چې یو افغان سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر ځواکونو ډزې کړي. ناټو د مړو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې په پوځي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اوسه پورې روښانه نه ده. دا به څېړنې روښانه شي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
ښاغلي خوږیاڼي زیاته کړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤل په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ییز چارواکي وژل شوي دي. د والی ویان وایي چې په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څیړنو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د بلخ ولایت په ځینو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیه قمندان پاسوال محمد اکرم سامه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
راپور نوایی چه چاربولک، چمتال او دولت آباد د بلخ نا امنی ولسوالی گرنل کیگی. په مزار شریف که د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور لمخې د نا امنیو په دوام د بلخ پولیس و پراوانونه که په یو جمعت که د څلورو کسانو مړی پیدا کړی دي. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. د ترکیې حکومت د دوشنبه په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څیړنې لا هم ژورې کړې. د ریاض لویدیځو متحدانو هم د دې قضیې په تړاو پر دې هیواد فشارونه زیات کړي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس انادولو خبر ورکړی چې ګڼو ترکیې څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له 5 عیني شاهدانو چې ویل کېږي ټول د قونسلګرۍ کارکوونکي دي تحقیقات کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې له 20 زیات عیني شاهدان چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. نه 50 کلن جمال خاشقچی وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه د واده د ځینو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. ریاض د شنبې په ورځ تایید کړه چې دا خبریال په قونسلګرۍ کې دننه د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی. سعودي ویلي چې د دې قضیې په تړاو 13 کسان نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسي اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه کړنو په ځواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملن پر وبپاڼه خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو لست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. په فرمان کې حکومت ته امر شوی چې دغه بندیزونه مشخص کړي او ویل شوي دا اقدامات په هغه صورت کې لغوه کیدای شي چې اوکراین خپل هغه محدودیتونه چې پر روسي اتباعو او کمپنیو یې لګولي دي لرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه په تفصیل سره لوستلی او اوریدلی شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د میزان د 28مې د انتخاباتي حوزو ځینې رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که چیرې داسې یو اقدام کیږي، نو د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې او ګډوډۍ تاییدوي، خو وایي هومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د وررسېدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې یې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څېړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل
په قانون کې همدغه موارد پیشبینی شوي دي. تا د افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لرې د داسې وضعیت نه نه دي. متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون له مخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعته وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي، یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتولی سي. دغه کمیسیون وایي پرون دوشنبه یې شاوخوا 1000 شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوه ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي، خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسیون په حواله کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره درج سوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي، دوی به یې تایید کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رای باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضي سرغړونې چې هغه ته برجدي دي مطابق د قانون، هرڅه چې قانون پیشبینی کوي او هرڅه چې مستند شي چې تاسو خپلواک کمیسیون به مشکل نه وي، ولې په شرط چې مستند معتبر اسناد شي او حقوقي او قانوني اصول شي چې تاسو باندې ظلم ونشي.
د قانون لمخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې یې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې اچونې په ورځ یې د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغړي کړي وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د انتخاباتو په ورځ د بیلابیلو بېنظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د ولسي جرګې انتخابات تیره شنبه او یک شنبه وسول. که څه هم په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسي، خو د غزنی ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل سوی.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ازادي راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خپریږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماښام له 2 د سهار تر 2 امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبریږي چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي مطلب ته چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ده. ملالۍ بشیر دا مخکتنه کړې ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته کتلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د 28 افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 80 کسان د رای ورکولو په مرکزونو کې د حملو پر مهال وژل شول. د ورځپاڼې په وینا له 8.8 میلیونه کسانو څخه چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه ثبت کړي وو، شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړي، چې یو شمیر یې د پام وړ ځکه دي چې د خطر په منلو سره یې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل. واشنگتن پوسټ لیکلي چې خلک ځکه له خپلو کورو راووتل او رای یې ورکړي چې د خپل راتلونکي په خاطر هلې ځلې کوي. لدی هر څه سره ورځپاڼې په افغانستان کې سولې ته هیله ښودلې او لیکلي دي د حکومت د توان په اړه اندېښنې شته چې څه ډول به خپل خلک خوندي ساتي. واشنگتن پوسټ د آسیا ټولنې آسیا سوسایټي له قوله چې له 2000 کال راهیسې د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کوي، لیکلي چې په افغانستان کې له مهمو ادارو او له ډیموکراسۍ د خلکو ملاتړ ډېر کم سوی او تر نیمایي کم خلک د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اعتماد لري. په ټوله کې د افغانستان د پارلمان پر غړي هم د خلکو باور کم سوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې افغانانو پر خونړیو پیښو سربیره خپلې رای ورکړې. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د نیمګړتیاو او طالبانو پر تهدیدونو سربیره افغانانو د شنبې په سهار په رایو کې ګډون وکړ. په مقاله کې راغلي چې پارلماني انتخابات د افغان حکومت لپاره د یوې لویې ازموینې په معنا دي چې د دې هېواد په 10 کلنه جګړه کې د ثبات راوستلو لپاره هڅه ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کابل د دشت برچی د سیمې د اوسیدونکو سوریا فیضی له قوله لیکلي چې وایي ځانمرګي بریدونه د رای ورکونکو په لاره کې لوی خنډ دي. دغه 18 کلنې پیغلې ویلي چې کورنۍ یې د دې د خوندیتوب په خاطر د انتخاباتو په ورځ ډېر اندېښمنه وه. د وال سټریټ ژورنال په وینا د حکومت او افغانانو تر څنګ انتخابات د بهرنیو تمویلونکو لپاره چې میلیاردونه ډالر یې له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې هم ډېر مهم دي. ویل کیږي د دغو ادارو استازي په راتلونکي میاشت کې د سویس په ژنیف ښار کې سره راټول سي او د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه د یو تلپاتې سیاسي نظام رامنځته کولو ارزونه وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي شاید د انتخاباتو نتایج د نومبر تر 10 اعلان نسي، خو بیا هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې خلکو ګډون د پام وړ وو او یو لویه بریا ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ په اړه راپور برابر کړي.
دا خلک د سي اتفاق او اكو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړ دی نه هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعری پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي کنه یعنی د فکر د خوراول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن
سرپانه کې به لنډ کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه ده معلومه چې علامدین اصلا د کوم ځای وو، خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتارا چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیارلسم سرود روسي برخه واوري.
ک په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزي اونجونی هم اوسېږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تم د وفا کولای نشم.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
کچری په خوانی استوري تاریخ تزیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادر فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیره خبري واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم ترې پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سوما ربل نه واده. اندر په نورستان کې د جګړې د ربل نوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د زمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجب ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کوڼ په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په خوست کې د هنر نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هرې ټولنې په خلکو منفي او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي ځواینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ته ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او وی ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلورو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو آثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست د همکار همکاری غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې ترڅنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو ترڅنګ دې په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
لمیلاده شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د هغې سیمې خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سر ورونه وو. گیخ مشر، ماندی منځوی او اندر پکې د ټولو کشر او خيار وو. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو داسې څانګه و چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه د انګورو د تاک یو شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستی، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کون یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلی او پاړی راپور برابر کړی.
اندر کون یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سیند څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
روح په قسمونو دغه زنه منور صاحب مثال غزان نونې سامر خانه انار انګور دا شطاران مختارن دا خو عادی دغه اوس پهلن دغه مشته دي. املوکان هغه سابق املوکان دي زراعتینه اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی دغه قدمات مخکنی قدمات اثر دی شګهونه دی څوک دغه سوی څوک زر کار به عمر لري دغه سوی دی شاستل شاد لاس نیول ول نه څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شوکولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک د شي اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وا چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وک دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی ادمان بیا اسلام رااله اسلام رااله نو یو برخانه چا چک وک یو غاغه ناسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شوکولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هرې کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډی خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیریدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار د پاره یې د غره په څوکه کې یوه ستره تیګه هم توګلې وه، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وایي اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د پاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې اندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا رکو پر وخت وه، ډېر وخت وه، د تاریخ هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کو پر وخت کې دا درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي. کو پر وخت
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکي له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونې او بوټي د څارویو او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ دپاره مرکزونه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنایي دیوال وشي دي یا چار دیوال وشي دغه سلیخدار نه دغه تاوشي. دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دوی کې ځان لیوانوم راځي، مثال د شکنان نور موزر د واشد زنواران راځي، دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کیږي، پټی متظر کیږي دغه سره فصلوم کې دا دوه فصل غنمم کې دي هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت جواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه آثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعات کلتور برخود ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو ربون نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکي خدای وایه. په پخوانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و، د اوسېدو ځای واما وه.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نوي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو بوختنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بل اخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زمون خلکو سره همیشه دغه بوختنه په ذهن کې وي، دی استاد په توګه تاسو څه جواب لري؟
ګوري من دا شاعر یا لیکوال په عام کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطر ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، یو پخوانی دغه خبره ده غالبا د شعر هر بهار د ترتیب او دغه سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دې هر چاربیا ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خوراولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیغ په نیغه صدمه ده، لکه منگا تاسی اوس پا عدب که عدب ده عدب ده پاره و عدب ده جوان ده پاره و ده طولنی ده پاره دام سیده چه منگ عدب ده جوان ده پاره چه اغا کمزو منگ مشران دی ده طولنی خلق دی اغا دی اغوی تواجو را وارو ام پا طولنیز لحاظ ام گوری حقونو پا لحاظ بانی تاسی ولسی عدبیت لستی دی زیاد هر لنده چه تاسی او گوری هر بدل چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کړي چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقع کې بلې خواته پلار واقع کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شوله، جنۍ چې هغه به اوس به کیدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګورې دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، الک بل ځای واده کړی او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمال ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي، یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی او د ورور په خاده کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره ای که نه. نو خبر از ما دا ده چې موږ دغه شانتي ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې دغه دی.
یوه بله پوښتنه دا کوم استاده چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي. په دغسې یو حالت کې چې موږ واقع یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویلې چې د شاعر یا د لیکوال لپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذکاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري، نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک، یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم تیم ګوري، زه همدغونه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلي او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خوا ته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ما ته یو مضمون راکړه استاد مجله کې، مې په دې شرط در کوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکو په همدغه شعر و شاعرۍ باندې چې تاسو شاعران، حتی شاعران مې پکې په نښه هم کړه ځنې ځنې چې تاسو ځان سره سوچ وکړئ، تاسو کوئ څه، تاسو دا ټولنه کومې خوا ته وړئ. تاسو د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسو د هغوی لیکنې کته، تاسو د الفت صاحب مطالعه کړی دی، د هغه شاعري مطالعه کړي، یا هم خادم صاحب مطالعه کړي، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینوار هم شاعري کړي، د مینې خبرې هم کړي،
بالکل.
هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی، یو داسې چې ته راسن یو چا ته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، موږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه،
بالکل،
موږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بل هوسی ورته وي هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بل هوسی ناکسي نه ده، لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام سرحدونه، تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې ښه پکې مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم څنګه غم انسان دی د ټوله دی ډیر کم به داسې او غم دغه د هندي سبک ضرورت دی چې بازاری او پسې راتیر شه داسې الفاظ او داسې جمله کې دي چې هغه د دې غرض د پاره چې دغه سبک یو دغه ساتلی یو اصلي ساتلی نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعري وګوري د ښکلا تعریف کړي عبدالرحمن بابا د ښکلا تعریف کړي خوشحال بابا کړي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبي مشرم هغه بیا نه خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي که خزه په مخه ورغلي غلط کار کړي قوبي مشر دی نه خپل خبره ورته کړي دا
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړو چې څنګه یو ښکلی شعر موږ کولای شو چې لوستونکو ته وړاندې کړو یا مثلا ښکلی شعر څه ډول باید
ګوري دغه ښکلا چې ده دا پخپل د پښتني ده دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالي نه هر څوک اغیزمنیږي خو دا چې اوس موږ وایو چې ښکلا څه شي ته وایي څنګه ده نو تر نن تاریخه پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف موږ ورته نه لرو داسې ویلی شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو نو همدغه شانتې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی اغیزمنوي خو موږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کړو څنګه رامنځته کړو نو دلته هم دا اغیز چې دی دا په خپل ځما سره کېدی شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناو نه موږ اغیزمنیږو یو نیغ په نیغه اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کېږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبې ته ناست یو تاسې وګورئ تاسې په خپله د لوبو شوقي یې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې یعنې ډېر مینهوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګېږي او یا داسې یو ښه لاسته راوړنه په هغه بال باندې وي تاسې وګورئ چې څومره خلک احساساتي کېږي یو دا احساسات دي یو دا دی چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نه عادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانیو شاعرانو البته هغوی ډېره غرقه مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پوهېده که موږ ووایو چې دغه ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده او بیا په دې کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسایل یا په بدې کې مسایل دي دا هم ګورئ تاسې دا یو ضرورت د ټولنې دا همداسې نه دي راغلي چې د دې ښکلا پسې خلکو دا نو اوس ښکلا هم زه داسې ووایم چې د ټولنې یا د اوریدونکي یا د لوستونکي په استعداد او د هغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره وړتیا لري څومره چې اوس مثلا موږ او تاسو یو د کاظم خان شهدا ځینې شعرونه دي کې دې شي تا ته خوند درکړي او یا مثلا نورو مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پوهېږي هغوی هغه ښکلاوي چې معنوي ښکلاوي دي د هغه هغه الفاظ ترتیبول د هغه استعارې راوړل یا نور داسې شعري تلازمات راوړل خوند ورکوي او چې څومره ژوره معنا وي او دې تل ته ورسیږي نو خوند ترې واخلي ښکلې شي اغیزمنې کړي خو عام وګړی به څنګه شي او بیا که خیال کړي موږ راځو ولسي ادبیاتو ته بیا په ولسي ادبیاتو کې چې زموږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبي ده خو ولسي ادبي ژبه ده چې هغه زموږ عام وګړي د هغې نه خوند اخیستلی شي د هغې په ښکلا او باندې فکر کولی شي نو تاسې وګورئ چې زموږ ولسي ادبیات څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی دا د ښکلا دی دا چې یا چپور ته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکوي دا د همدغې ښکلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د دې سره کنایه یا په خپله معنی دا پکې ډېر زیات رول لري نو د دې په واسطه باندې دغه خپل لا رامنځته کی.
د لیکوال شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مډیر اوریدلې وي. خود هغه د شخصي ژوند په اړه بخایي کم معلومات لري. هغه وایي چې پرته د موسیقي له اوریدو خوب نه ورزي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راستو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډېر په زړه پورې دي؟
خورا ډېر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډېر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپله، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت مانه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېر علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوفن دغه زه ډیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډېر شهرت یې درلوده یو وخت پخواني وخت کې، اوس هم د اوبي هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوي سبک باندې اما ظاهر د ما ډېر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دام چاته ویلایم ده او که یوازې ځان سره دی پاتې ده؟
د ما بدبختي په دې کې ده چې سیاسي موضوعاتو کې زغې له شریک ما متاسفانه دا کار ما نه ده کړی. اکر چې په دې متعقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري، په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراس دیده چه کم را وقت پا خپل زون که تاسی دی برخی تور کوایی چه مثلا شعر و شعری بکری زکا تاس خوب سیاست کم زیاد مصروفی است؟
اصلا خپل در شخصیت انسانان و باید سوبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نی چی نجوری اگه خپل سیاست کم اشتباه کهی جب دی متقید ما خپل هم دغه ادب شعر موسیقی دا تکمیلی د انسانانو شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاستمدار که اگه وچ سیاستمداری اگه حتی سیاست که اشتباهات کهی که دی دی اغیزی دی غلاندینی ادبیات و موسیقی و جوان خپل جوان داده دی جوان تر اغیزی لاندی چنی اگه پی سیاست که اشتباه کهی خلا لو اشتباهات کهی. دقیل خاطر از پا دی عقیده یمه چه یو انسان چه اگه لطولنیز جوان سره علاقه لري او غواړي سیاست وکړي، نو دغه نازک خیالي دغه خپل د احساس قوي احساس د خلکو احساس باندې کوي. خپل شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي ساتي په حالت کې د کولی شي ډېر سالم قضاوت وکړي او بیلاری نسی. استله د رحمی دیر زیاتیگی په خلکو باندې کولی شي چې ډېر ترحم ولري او هیڅ وخت ظلم ونه کړي په خلکو.
تاسو خپل په خپل ځوان کې عملا دغه موضوع څومره تجربه کړی؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي باندې اورم لکه دا چې زه مړی ما اصلا ازاتا کله کله د بیتهوفن اورم ویده کیږم.
بله
تاسو هیڅ تصور نه کولی څونه یو ښه احساس سره ورکې او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ژوند کې او د ژوند مفهوم پیږم. ولی اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي شعر ادبیات دا ژوندۍ ساتي او که ادا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورق یاړوم هغه وینم. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلم. اوس د دي منګ دا نوې نسل ډیر بیگانه سوې له دغه مسایل بله
یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا هم شعر هم ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتی ضرورت ده انسانانو ته زه دوه یم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه دغه موسیقي علم دې لپاره چې کلاسیک موسیقي له ډیر خوښيږي چې هغه لو یو بحر دی چې د سړي هغه روح ده غنا ورکي اغه غنی کی سری رو
اتمان دې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنې چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنې به ځوان سره کوم وو
په ډیره خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران د غره قند دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي نشي اوس خصوصا خو اغه د موږ د ځواني خلک چې وګړي ډیر علاقه مند دي دلته خورا ډیره مثلا اوس زدیر کم خلق وینم چې دی فرانسوی له آثار سره
بلدی
بلدی چې هغه ترجمه سوی هم دی په فارسی باندې
مثلا سیاست کې بیا ونوي سره ایدا
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلق همینګوی پیژني دیگه آقا پیرمرد و دریا آقا نلوستل کفر ده سوکونو للی یا آقا وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یو دیر خایست رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکله ده و مقامت جنگونو پک درسم کال آقا ندیوغال آثار دی آقا یو ملک پوری مربوط ندی یا مثلا جنگ و صلح دی تولستوی
بله
اگر ټول دنیا یې ولی
هر کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر په ځوانان هم ستا دوی ته ولی تاسو پیغام څه وی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکي او هم وساتي ځان سره
نو چې په دې اقیده مې چې ځوان نیمګړی ده دوی به په دغه پوس یو ورکړي هڅه وکي کتر سینه د کړی سیاست مدارانو د ځوانانو نو کاتې تر سینه د کړی چې دوی شعر سره ځان هغه کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ده مختلف شاعرانو هم در رقم ادبیات ده هم در رقم موسیقی ده دوی خپل په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دوی ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت د دوی بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دوت کارو د زرپانی پون نه نه پانه کیس موږ همکار وګم جبار خل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپانه کمال زموږ د کلمې شومانو به هغه وخت به صبرانه انتظار وست چې علم دین به خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دوه جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالم دین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست وو او اور ته به یې پوکی ورکول. انغری به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصه جومات مو د ویالې تر غاړې وو، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند وو. معمول شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ وو. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خدا کمال ډېرو نه شو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي وو. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندی کالی بایی سینه پوری کلک نخطی بو او د سینه سپین ویختان بطری کاریدل علمدین یو زوی درلود، زموږ هم زولی او ماشوم بو. د لو په مهال به ورسره وم. له لو شوو غنمو به یې سترې جوړولې، نورې یې لورګانې وې چې څه واده او څه په کور وې. له علمدینه به ماشومان راتاو شول او ټول به په یوه خوله همدا ویل: علمدینه، موږ ته کمال وښیه. علمدین به اول پلمې وکړې او بیا به یې وویل: نو کمال خو حسین ښودل کېږي، یو شی راوړئ. ټولو به غږ کړ: څه راوړو؟ علمدین به مسک شو او بیا به یې وویل: اوړه راوړئ، غنم راوړئ، وریژې راوړئ، جوار راوړئ او هر څه. له دې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړې. شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه. لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو. دا ځل چې یې کمال ښوده، زه نه وم. چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې. یوه ویل: دا وار ورسره کاپیره اوږده ستنه وه، او دم یې کړ، خوله یې خلاصه کړه، له دواړو زمبورو یې اخوا وویست. بل غږ کړ: له پزې یې اخوا ستن وویسته. سم جادوګر دی، هیڅ درد ورته نه کوي، دم پرې اچوي، چوفوي یې. زما اوږدې ستنې ته سودا شوه، او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله، او دا ځل یې له دواړو وویستله. خو د هغه کمال ښودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و. کور ته لاړم، سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم. علمدین کټ کې ناست و. د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل. دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده. څنګ ته یې ودرېدم. ما ویل: علمدینه، کمال به راته ښیې. علمدین هماغه شان د مخ په ټکور لګیا و او ویل یې: نه کېږي. ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړو، او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده. د نسوارو قطۍ او دسمال یې کېښود. کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و. یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و، سترګې یې راپورته کړې، لور ته یې غږ کړ: زما ستنه راوړه. ستن یې راواخیسته، زنبور ته یې نږدې کړه، په تازه ټپ ور برابر شوه او ران وران شو، او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه.
ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي، او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانوونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی، او په قوم اورمړ دی چې تر 1340 هجری قمری پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعری د عربي او پارسو په عروض برابر کړه، او هم د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په چپه کې تبلیغ، پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي، او هغه د زمانې له توپان څخه په امن کې ساتلې دي. گینی د پیرو خان دښمنان او هغه په یوه او بل ژبه معرفي کړی دي، او دا هڅه یې کړې ده چې د هغه ټول اثر په سیند لاهو کړي. خو میرزا خان او د دغه دورې نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیس پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د اثر په لټه کې شي، او هغه یې څناڅه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل، او د پیرو خان اصلي دریځ او بڼه یې یو څناڅه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. دی د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو. رشید خان او دولت شاعر پکې تپیان شول. میرزا خان پکې خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم حل تخخ کړی شول. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شول. حلنامه دی کې چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخه په لندن، دوه نسخه د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخه د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یو نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یو یې د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1950 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1450 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الف نامه، قصیدې، غزلې، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې د هسی سربازی دی کړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، په مغول په پښتانه به هنګامه وی، څشوي څشوي د قادر خایسته پلارا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د میرزا د زړه ارمان شوا، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد غنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینی کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یې خزي هزار کړې، مگر ټولې خزي داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریګ دی. یو ناڅاپه یې د غږ تالندې ګړز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسېږم تر څو مړ شم. ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسېږي نو دوزخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په پولۍ سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري لورایه، زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي. کک ته مخامخ درېږي داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، لکه ته چې خپله مور پرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویا پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړې چې آباد کړي دنیا د خپل خلکو پر هغه تر خپل لزان ټبر ګرانو ستا ټبر یې ځکه ستا تر مخې سپک کړ وفادار خپل وطن ته تر تا ډیره ګلبویا د خپل وطن لویا اتلا د هیواد په مینه مست شهزاد گئی و ته ځکه ل خپل څنګه یې شړلې عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه نن پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه د هغوی کرکه له دې ځایه پیلیږي هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي ته هغې ته شوې پردۍ هغې شېبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شېبه دښمن شوې د ګلبویې هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې تر دې منځه ستاسو مینه نامراده تر دې منځه د هېواد مینه شوه کرخه